بجې د ازادي راډیو مازیګرنی خبري مجلې سره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه درته مهم او ورستی ریپورټونه لرو. او چې افغان ولسمشر او د ناټو سرمنشي یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د تروریزم پر ضد رښتینی مبارزه وکړي. د افغانستان د نورو تحولاتو ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې د خبري مجله احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر او د ناټو عمومي منشي له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان پر رښتونې همکارۍ ټینګار وکړ. په کندهار کې د سړک جوړونې په لسګونو کارګرو ته مرجوب لاوشته. د ایران د تیلو په یوې تصفیه خانې کې هغه مهال چاودنه وشوه چې ولسمشر احمدینژاد له هغې کتنه کوله او شایي نن د آیسلینډ آتشفشان لوخړې 1500 الوتنې په اروپا کې وځنډوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی او د ناټو عمومي منشي یو ځل بیا د تروریزم په خلاف پر روانه مبارزه کې د پاکستان پر رښتونې همکارۍ ټینګار وکړ. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن ناببره د یو ورځني سفر په مخه افغانستان ته ولاړ او له ولسمشر کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره یو ګواښ وباله. د له تروریزم سره پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. راسموسن د افغان حکومت له مخالفو وسلوالو وغوښتل چې وسلې پر مځکه کیږدي او د سولې لار خپل کړي.
To the enemies of Afghanistan is clear. If you
زما پیغام د افغانستان دښمنانو ته واضح دی، که چیرته تاسو د تشدد په لار ځئ کله به هم بریالي نشئ، بس ماتې به وخورئ. اوس هغه وخت دی چې د سولې لار خپل کړئ، له القاعده او نورو ترورستي ډلو سره اړیکې وشلوئ، تشدد وغندئ او د افغانستان اساسي قانون ومنئ. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن همداراز وویل چې دی ډاډه دی چې د پاکستان اتومي وسلې خوندي دي، خو نوموړي دا خبره هم وکړه چې دا مسله د اندېښنې وړ ده. د کندهار والی وایي چې په پنجوایي ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په بمي چاودنه کې د سړک جوړونې لس کارکوونکي وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. خو د کندهار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر شیشا یوسفزي یو شمېر رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې شل تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په دې چاودنه کې د 1200 کسانو وژنه او د 1900 ټپي کېدل تاییدوي. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان په لویدیځ کې د ایسف ځواکونو یو الوتکه راغورځېدلې ده. د ایسف ځواکونو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه الوتکه نن سهار راغورځېدلې، خو عملیې ته یې زیان نه دی اوښتی. په اعلامیه کې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. اعلامیه زیاتوي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د ایران د تیلو په یوې تصفیه خانه کې د اور له لګېدو وروسته چاودنه وشوه. دا پیښه هغه مهال وشوه چې د دغه هیواد ولسمشر محمود احمدینژاد هلته ورغلی و. د آبادان د تیلو د تصفیه خانې مشر عبدالرضا مهربان وویل چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی.
متاسفانه یک حادثه فوتی داشتیم،
متاسفانه د مرګ یو پیښه لرو، نور برسیرن ټپیان شوي دي چې له برسیرنې درملنې وروسته رخصت شوي دي. البته یو شمېر په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې انشاءالله هغوی به هم ښه شي. مخکې نیمه دولتي آژانس فارس ویلي وو چې شپږ تنه په دې پیښه کې ټپیان شوي دي او په خپل احمدینژاد روغ رمټ دی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي په مرکز استانه کې نن وی چاودنې په یو موټر کې دوه تنه وژلې دي. دا چاودنه د قزاقستان د ملي امنیت ادارې ته چیرمه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت څرګندوي چې دا چاودنه چې سهار وختي شوې ده له تروریزم سره ارتباط نه لري. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت په وینا داسې ښکاري چې چاودیدونکي مواد په اتومات ډول چاودلې دي او د موټر دننه دوه تنه یې وژلې دي. وزارت د دغو دوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی، خو پولیس وایي چې دوی د یوه 48 کلن او بل 26 کلن قزاقي اسناد موندلې دي چې دواړه د قزاقستان په شمال کې د یک باستیس د ښار دي. په قزاقستان کې د امنیتي چارو د ودانۍ مخې ته دا تروې اونۍ په لږ وخت کې دوهمه چاودنه ده او په دې هیواد کې دا ډول پیښې لږ کیږي. د می په ولسمه د قزاقستان په شمال لویدیځ کې د اکتوب په ښار کې یو ځان وژونکي دوه لارویان ټپیان کړل. څارنوالانو وویل چې د یوې تروریستي پیښه نه وه او چاودنه د یوې مجرمې ډلې یو 25 کلن غړي کړې وه. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې دی به د منځني ختیځ د سولې پر راتلونکې نن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو پرون د امریکایي اسرائیلیانو د عامه چارو د ځواکمنې کمیټې کلنۍ غونډې ته وویل دی قصد لري چې کانګرس ته پر داګه شوی حقیقت بیان کړي. د اسرائیل سریاظم وویل حکومت به یې له دې سره سلا ونه کړي چې اسرائیل د 1948 کال د منځني ختیځ تر جګړې مخکې سرحدونو ته وګرځي، ځکه چې دا کرشي د نن ورځ د اسرائیل لپاره د دفاع نه دي. سبا به په کانګرس کې زه دا تشریح کړم چې د فلسطیني حکومت او د یهودانو د حکومت ترمنځ به سوله څرنګه وي، خو زه غواړم چې تاسو ته یو ډاډ درکړم. اسرائیل باید خوندي وي، نو له همدې امله اسرائیل ته د 1948 کال پولې د دفاع وړ نه دي. تیره اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې په راتلونکي کې به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سرحداتو په برخه کې خبرې پر هغه بنسټ وي چې اسرائیل لا لویدیځه غاړه نه ونیولې، ختیځ بیت المقدس یې نه ونیولی او غزه یې هم نه ولاندې کړې. خو اوباما زیاته کړه که چېرته اسرائیلیان او فلسطینیان د مځکې په بدلېدو رابدلېدو موافقه کوي، نو بیا د پولې همهغسې تنظیم شي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د هغه د میرمن میشل اوباما رسمي هرکلی نن د بیکنګم په ماڼۍ کې د بریتانیا او شمالي آیرلند ملکې دوهمې الیزابت وکړ. اوباما تر ټاکلي جدول مخکې لندن ته ورسید. د بریتانیا رسمي سفر د دې لپاره مخکې پیل کړ چې د آیسلند د آتش فشان له امله راپاڅېدلې لوخړې الوتنې ګډوډې نه کړي. د امریکا ولسمشر د دوشنبې په ورځ د اروپا د څلورو هیوادو د لیدنې کتنې سفر له آیرلند څخه پیل کړ. اوباما او د بریتانیا سردیازم ډیوډ کامیرون په ټایمز ورځپاڼه کې په خبرې کړې ګډې مقالې کې ویلي دي چې د دواړو هیوادو اړیکې هم زموږ په خپل منځ کې هم د نړۍ لپاره مهمې دي. ټاکل شوی ده چې اوباما او کامیرون د چهارشنبې په ورځ خبرې وکړي. د آیرلند او بریتانیا سربیره ټاکل شوی ده چې اوباما روانه اونۍ فرانسې ته ولاړ شي او هلته د اتو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي، بیا به پولنډ ته هم سفر وکړي. د اروپا د هوایي ترافیک ادارې نن وویل شایي تر 1500 الوتنې نن د آیسلند د آتش فشان د لوخړو له امله وځنډې شي. دغه لوخړې د شمالي آیرلند، سکاټلند او سکاندیناویا پر هیوادو پر فضا خورې شوې دي. په بروکسل کې د اروپا د هوایي ترافیک د عملیاتو د څانګې مشر برین فلین وویل داسې ښکاري چې لوخړې به ختیځ لور ته خپرې شي. پولنډ راتلونکي کې وړاندوینه د ایرو د غلیز کثافت خبر ورکوي چې د لوخړو وریز به جوړوي. دا به بیا ورو ورو ختیځ لور ته خپره شي او په دې ډول به د دنمارک شمال ختیځه برخه او د ناروی جنوب لویدیځه خوا د ماسپچین خواته ونیسي. ماښام ناوخته پورې به بیا دا لوخړې نوري هم مخکې ولاړې شي او لږ به نوري هم د ختیځ لوري ته خپرې شي. په دې ډول به د سکاندیناویا دنمارک له شمالي برخې هم ونیسي، د جرمني شمال لویدیځې خواته به هم خپره شي. برین فلین زیاته کړه چې 2250 الوتنې تر اوسه د لوخړو له امله ځنډېدلې دي. دغه لوخړې د شنبې په ورځ راپورته شوې. دا د دې سات خبرونه.
شپږ بجې او اته دقیقې دي. د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. افغان ولسمشر نن په کابل کې د ناټو له سرمنشي سره یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد دې رښتینی ګامونه واخلي.
زموږ ارزو پاکستان سره د دې لارې کې همکاري سره وکړي، نو دا زموږ د دواړو هیوادو او زموږ د متحدینو اساسي وظیفه ده چې د ترګونو په خلاف مجادله وکړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د سولې له پروسې سره د وسلواله مخالفانو د مشرانو په یو ځای کولو کې د پاکستان مرسته خورا مهمه ده. د غراس اوري چې د عیني شاهدان او د سیمې خلک وایي د نورستان د دواب ولسوالۍ د وسلوالو لاسو ته د سقوط له خطر سره مخامخ ده. په دې اړه درته هم ریپورت لرو. بل لور ته بیا په قندهار کې په شولي کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر کسان سیمې پرېښودو ته اړ کړي دي. دا نور موضوعاتو سربیره دا هم اوري چې د ښځو چارو وزارت مسؤلانو د ښځو د شبکې غړو ویلي دي چې په ښځو وړو انجنو ماشومانو جنسي تیری تر ډیره د پولیسو او نور امنیتي کسانو لخوا ترسره کیږي. د ایران په اړه درته هم په دې خبري مجله کې ریپورت لرو. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن په یو ناڅاپي سفر نن افغانستان ته ولاړ او افغان ولسمشر حمید کرزي سره یې د تروریزم پر ضد روانه مبارزه افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو پر شارو خبرې وکړي. خغلی راسموسن او ولسمشر کرزي تر خبرو وروسته په کابل کې خبري اعلانو ته څرګندونه کړې چې تفصيله د ماسوم میوان پر ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د ترهګرۍ پر خلاف روانه مبارزه کې د پاکستان په اړه باور په نړیواله کچه مخ پر کمېدو دی. افغان ولسمشر او د ناټو عمومي منشي په یوه خوله د ترهګرۍ پر ضد په روانه مبارزه کې د پاکستان پر رښتینې مبارزه ټینګار وکړ. د ناټو عمومي منشي اندراس فوغراس موسن چې د سه شنبې په ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شو، د افغان لانجې د هوارې لپاره د پاکستان همکاري ضروري وبلل. ده وویل پاکستان به په سیاسي لارو وهڅوي چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه سرته ورسوي.
په یقیني
ډول دا ډیره ضروری ده چې پاکستانی پوز او حکومت د افراطیانو په خلاف په مبارزه کې ښکیل شي. موږ خوښ یو چې ګورو په تیرو سو کلونو کې دوی له تروریزم او افراطیت سره خپل مبارزه ګړندۍ کړه، خو موږ په لا زیاتو هڅو باور مند یو. موږ به د سیاسي او پوځي تماسونو له لارې پاکستان وهڅوو چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي، ځکه دا په افغانستان کې د ستونزو د هواري لپاره خورا زیات ضروری ده.
راسموسن دا غوښتنه داسې وخت کوي چې افغان چارواکي او د سیاسي چارو کارپوهان وایي د القاعده ترهګري ډلې او وسلوال طالبانو ډیر مشران په پاکستان کې ساتل کیږي او په افغانستان کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. ازادي راډیو دی او د افغان چارواکو هغو څرګندونو ته په کتلو چې وایي د طالبانو عملیات په پاکستان په کوټه او چمن ښارونو کې ترهګري کیږي، د ولسمشر کرزي څخه د افغان حکومت ترې جوپښتي. ولسمشر کرزي که څه هم په دې اړه په څرګندول څه ونه ویل، خو له پاکستان څخه د همکاري غوښتنه وکړه.
که چیرې داسې وي چې د ترهګرو ځالګۍ او د دوی پناهګاوې لکه ما چې د مخه وویل په پاکستان کې وي، او که چیرې دغه عملیات چې تاسو د مخه هغه ته اشاره وکړه د چبن څخه د پاکستان د بل نقطې شروع شوي، نو طبیعي ده چې بیا زموږ ارزو زموږ د خپل ورور همسایه هیواد پاکستان څخه دا ده چې په دې لاره کې همکاري راسره وکړي. نو دا زموږ د دواړو هیوادو او زموږ د متحدینو اساسي وظیفه ده چې د ترهګرو په خلاف مجادله وکړو او هر چیرې چې وي په هر ځای کې چې وي مخه ونیسو. ګټه د ولسونو او دا اندې پام دی.
په ورستي څو ورځو کې افغان استخباراتي چارواکو په کندهار کې وویل د طالبانو ورستي عملیات چې د بدر په نامه یادېږي د پاکستان په کوټه او چمن ښارونو کې د پنجابیان لخوا ترخه کیږي او بیا په افغانستان کې پلي کوي. افغان او ناټو مشران له پاکستان څخه د صادقانه همکاري غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په بټ آباد کې د اسامه بن لادن وژل کېدل د تروریزم پر خلاف روانه مبارزه کې د پاکستان د هڅو په اړه پراخې پوښتنې راپورته کړي. خو دا چې له دې پیښو وروسته پاکستان خپل باور د بیا ترلاسه کولو لپاره کومه لاره خپلوي اوس یې په اړه اټکل ګران دی. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
و امردل چې د ناټو سرمنشي او افغان ولسمشر نن په کابل کې خبريالانو ته په سرګندونو کې یو ځل بیا له پاکستان غوښتل چې د تروریزم پر ضد جدي او رښتینی مبارزه وکړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت مرسیال وای د سولې پروسې سره د وسلوالو مخالفانو د مشرانو په یو ځای کولو کې د پاکستان رول مهم دی. د بارونو چارو د وزارت مرسیال جاوید لودین د خبره نن سه شنبه ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو له درې اړخیزې غونډې وروسته وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د بارونو چارو د وزارت د مرسیال سلمان بشیر او په کابل کې د امریکا د سفارت مرسیال انټونی وین په ګډون د درې وړو هیوادونو جګپوړو چارواکو برخه درلوده. په دې اړه تفصیل له احمد زبیر شمن څخه اورو.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د درې اړخیز غونډه د خپل ډول دویمه هغه و چې افغان چارواکي وایي له نورو مسایلو سربیره پکې په افغانستان کې د سولې په پروسې تر ټولو ډېرې خبرې وشوې. له غونډې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین په یو ګډ خبري کانفرنس کې د سولې په پروسې کې د پاکستان مرسته مهمه بلله او ویل چې افغانستان له پاکستان غواړي په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي او هغه څه وکړي چې تر اوسه یې نه دي کړي. ښاغلی لودین په دې برخه کې د سولې له پروسې سره د وسلوالو مخالفینو د مشرانو په یو ځای کولو کې د پاکستان رول ته اشاره وکړه.
مونږ د سولې عالی شورا جوړ شوې، هغه کې یو میکانیزم جوړ شوی د خلک سره باید راسي د طالبان واغه اعضا واغه ته مشران سي وکړي چې وړي د پروسې کې برخه واخلي. د غیله لپاره مونږه پروسه آماده کړې. مهمه اوس دا ده چې پاکستان په مرسته له خیره وکولای شو د خلک راجلب کو، اعتماد یې راجلب کو، د خلکو سره راسي د پروسه کې برخه واخلي. او د دې کې تبن نورم مشخص مسائل دي چې ان شاء الله په راتلونکو غونډو کې په راتلونکو جلسو کې به په دوه باندې لا مشخص غږی.
که څه هم جاوید لودین په دې اړه جزئیات ورنکړل چې د سولې له پروسې سره د وسلوالو مخالفینو د مشرانو په یو ځای کولو کې پاکستان څنګه مرسته کولای شي، خو د نوموړي دغه څرګندونې هغو راپورونو ته اشاره بلل کېږي چې وایي د وسلوالو طالبانو اکثر مشران په پاکستان کې اوسېږي او له هغه ځایه په افغانستان کې خپل فعالیتونه تنظیموي. په عین حال کې دا مهال له پاکستان سره د وسلوالو طالبانو د مشر د مرستیال ملا برادر په ګډون یو شمېر طالب مشران بندیان دي چې افغان دولت یې په بیا بیا له پاکستانه د سپارلو غوښتنه کړې. په دغه ګډ خبري کانفرنس کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سلمان بشیر د دغو بندیانو د سپارلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویل پاکستان چمتو دی چې د سولې په پروسې کې اسانتیاوي برابرې کړي.
دا یو اعلان سوی دریز دی چې موږ په افغانستان کې د سولې او پخلاینی د پروسې ملاتړ کوو. همداراز موږ ویلي چې دا یو افغاني پروسه ده او باید د افغانانو لخوا رهبري سي. پاکستان چمتو دی چې په دې پروسه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. نن موږ په دې اړه ښه خبرې درلودې.
په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال انټونی وین چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن پر ځای په یادې غونډې کې ګډون کړی و وویل هیواد په دې باور دی چې د افغانستان ستونزه یوازې له پوځي لارې نشي حل کېدای. نوموړي وویل چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې د جمهور رئیس بارک اوباما لخوا یو شمېر شرایطو ته اشاره وکړه.
ولسمشر په څرګنده ویلي چې د هر ډول جدي پخلاینې لپاره اړتیاوې څه دي. هغه ویلي چې طالبان باید له القاعده سره خپل ټولې اړیکې وشلوي، تشدد وغندي او د افغانستان د اساسي قانون درناوی وکړي.
د افغانستان، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه لومړنۍ درې اړخیزه غونډه شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستان په بټ آباد سیمه کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په اسلام آباد کې وشوه. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د اسامه له وژل کېدو وروسته پر پاکستان د نړیوالې ټولنې فشار زیات شوی چې په خپلې خاورې کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د پناه ځایونو په له منځه وړو او د سولې له پروسې سره د هغوی د یوځای کېدو په برخه کې لا ډېر اقدامات وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنی خبری مجله اوري، او دا هم یو مهم خبر ده. هلمند په والی باندې په وسلوال برید کې نن د دولت دوه وسلوال مخالفانه وشل شول. دغه برید نن د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د حاجی فتح محمد د پیچ په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوی کله چې د هلمند والی محمد ګلاب منګل او ورسره نورو امنیتي او ملکی ادارو مسؤلان له سنگین ولسوالۍ څخه بیرته مرکز لښکرګاه ته روان وو چې په یاده سیمه کې پرې وسلوالو برید وکړ او په همدې ترڅ کې امنیتي ځواکونو متقابلې ډزې پیل کړې دي چې په پایله کې د دولت دوه وسلوال مخالفین وشل شوي. مړي هم د والی د نږدې مقاماتو پوینه د جګړې په ډګر کې پاتې او امنیتي ځواکونو ته په دې پېښه کې کوم زیان نه دی اوښتی. د نورستان د دواب ولسوالۍ د نیولو پر سر له تېرې درې ورځو راهیسې د حکومت د وسلوالو مخالفانو او پولیسو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د دې ولسوالۍ د پوهنې مدیریت او روغتون هم ویجاړ شوی دی. سیمه ییز خلک وایي د پولیسو وسلې او امکانات لږ دي او مرکزي حکومت لا په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده کړې. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. سیمه په داود وفا رپورټ لري.
د غربي نورستان دواب ولسوالۍ د مخالفینو په لاس د سقوط له ګواښ سره مخ ده. عیني شاهدان وویل زرګونه وسلوال مخالفین د دغه ولسوالۍ پر شاوخوا ورټول شوي او له پولیسو او دولتي ځواکونو سره له تېرو درې ورځو راهیسې په جګړه کې دي. د نورستان د دواب ولسوالۍ امنیه قومندان الاده د ازادۍ راډیو ته وویل د ولسوالۍ د سقوط خبره سمه نه ده، بلکې دوی په جګړه کې درې تنه مخالفین وژلي او وسلې یې هم ترې نیولي. دغه راز په جګړه کې د دواب د معارف مدیریت او روغتون هم زیانمن شوی. قومندان الاده وویل د مخالفینو شمېر شپکسا او پښاوخا کې د ټول نورستانیان دي.
مخالفین په سپیڅلي کې ولسوالۍ ته لږ شي او زمونږ د پولیسو فرار نه چې تاسو هغه باندې د ورځ په امکاني سره واغ مخالفین مو پښاو ته مول هغه کې درې نفر مخالفین مړ دوه نفر هیڅ دي زخمي دي. مخالفین نو په خپل ایجاد کړو دا دوه اکی نقطه دی هغه ځای کې مو هغه باندې عملیات وکړ. هغه مخالفین هغه دوه نفر د پښاو ته راځي هغه د مونږ لاس مارنه ده راکټ یو څنګه ته دی پکا مارته دا راغله هغه په جمله کې مجھے تمہاری بھی لگی رہے تھے چلے تھے سموں کا شاہ نامہ لگی رہے تھے جو جو دکان نہ تخریف ہوئی تھی تو دادی دولت تک ہم سیلا دے رکھتے رہے شپر شوانا پر اب خرچ تھی طالبان نے جاگا کہ وہ سالے مونیوں نے دے دا اولس خلقونه پوکرا کول شي.
د نورستان د ولایتي شورا مرستیال امیر حمزه هدی ویل حکومت باید تازه دمه قواوی او نور جګړیز تجهیزات سیمه ته واستوي، خو په دواب کې میشتو پولیسو ته تر اوسه هیڅ مرسته نه ده ورسېدلې.
دا د دواب کې څنګه شروع شوه په ترې ورځې کې چې موږ ولایتي شورا له خوا موږ دا کومه ځان کوم چې موږ دا ځان کوم موږ دا میچ کې جګړو شو دغه جرګه کې چې ونه منل کنه دغه ما فهم چې په اکبته وا کوم چې کوم دا جرګه نو ټول دغه فرارلو بیا دغه څنګه شروع شو. نورستان ته اخري خلک چې
ویل کېږي چې د نورستان مرکز د پارون شاوخوا سیمې هم مخالفینو نیولي. نورستان چارواکو څو ځلې حتی د رسنیو له لارې پر مرکزي حکومت د مرستې غږ کړی، خو تر اوسه په دې برخه کې ورسره مرسته نه ده شوې.
په نورستان کې مو د ورسي امنیتي وضعیت په اړه رپورټ واورېده. د ورسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون خپل غونډه په هیواد کې د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالي ته ځانګړې کړې وه. د کمیسیون د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال او د استخباراتو رئیس خپلې غونډې ته وربللي وو، او له هغوی سره یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو په ځانګړې توګه پر هغوی د جنسي تیری اندېښنې شریکې کړې دي. په دې اړه نور حال له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې واورئ.
د ښځو چارو وزارت مسؤلین او د افغانستان د ښځو د شبکې غړي وایي په وروستیو دریو کلونو کې پر ښځو د جنسي تیری کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې او راست تر بلې د لوړېدا په حال کې ده. د ښځو د شبکې غړي شیلا صمیمي چې د سې شمې په ورځ د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون ته راغوښتل شوې وه، وایي پر ښځو او ماشومانو جنسي تیری د هیواد په شمالي ولایتونو کې زیات ترسرګو کیږي، چې تر ډیره د پولیسو او نورو لوړ رتبه کسانو لخوا ترسره کیږي.
کوم مجرمین چې دغه کارونه کوي هغوی ته سزا نه ورکول کیږي. د جنسي تیری یوه وروستۍ پیښه په تخار کې پر یوې 12 کلنې نجلۍ ده چې د پولیسو لخوا ترسره شوې، او بل یې په کندوز کې د یوه محلي قومندان لخوا پر یوې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری دی. خو د اندېښنې ځای دا دی چې د دغو پیښو عاملین تر ډېره لوړ پوړي کسان قومندانان او پولیس دي.
میرمن صمیمي وایي په تیر کال کې د ښځو په وړاندې د جنسي تیری 9 پیښې له دوی سره ثبت دي، چې امنیتي او قضایي چارواکو یې یوازې 12 پیښو ته رسیدګي کړې ده. د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو رئیس محمد شفیق فضلي د ښځو چارو وزارت او د ښځو د شبکې د هغو اندېښنو په ځواب کې چې وایي تر ډېره پر ماشومان او نجونو د پولیسو لخوا جنسي تیری کېږي، وایي
دښمن تر اوسه پورې زموږ آرام نه ده ناست، کوشش کوي چې په مختلفو اشکالو دولت بدنامه کړي، د سوال لاندې راولي، حاکمیت د سوال لاندې راولي. دوی د یونیفورم د دولت د عسکري نه یادې کوی مثلا نڅ چې د هر څه نه د امکاناتو نه دی کار کوي، په دې شرط چې دوی په دې باندې موافق شي. دا موضوع تخار کې هم زه کینن ویل شم چې دغه دښمنان دي د یونیفورم د پولیسو نه سو استفاده کړي چې هم کورته پسنه دخل شي، او په زمون کې آینده کې هغه عمل تر سره کړي تر څو چې پولیس بدنامه کړي چې پولیس راغلي.
د افغانستان د ښځو شبکې له دې هم شکایت درلو چې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا له مجرمینو او په ځانګړې توګه د جنسي تیری له مجرمینو سره جدي چلند نه کیږي. دوی قضایي ارګانونه په خپلو کارونو کې په کمزورۍ تورن کړل او زیاتې کړه مجرمینو ته هغه سزا نه ورکول کیږي کومه چې قانون ورته ټاکلې. غوښتل مو په دې اړه د سترې محکمې د چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو په دې برخه کې له پرله پسې تلیفوني اړیکو سربېره بیا هم پاتې راغلو. په غونډه کې د ښځو په وړاندې ځینې نور تاوتریخوالي هم تر بحث لاندې راغلل چې تر ټولو جدي د ښځو ځان سوځونه وه. د ښځو د شبکې په وینا په تېر لمریز کال کې په ټول هیواد کې د ښځو لخوا د ځان سوځونې 300 پیښې ثبت شوي دي. د دوی په خبره په دغو کې 80% کې هغه ښځې او نجونې دي چې د کورنۍ د غړو لخوا سوځول شوي. یو شمېر حقوقي او مدني ټولنې هم په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي، او وایي چې ورځ تر بلې حقوق تر پښو لاندې کیږي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاري اوریدلی شي. که د اتصالاتو د شرکت مشتری یاست، اته سبا اته نوي نمبر ډایل کړئ. د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو مهم رپورټونه، پزره پورې مطالب او د نړۍ او افغانستان تازه خبرونه په ازادي راډیو .com باندې هم واورئ او همې ولولئ. د قندار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو 400 کورنۍ له دې عمله د خپلو سیمو په زوره کډې کولو ته اړ کړي دي چې ولې د محلي پولیسو سره همکاري کړې ده. د موضوع تفصیل د سیمې څخه د صادق رښتینی په رپورټ کې اورو.
د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د وچ باختو د سیمې شاوخوا 400 کورنۍ دې ته اړ کړي چې له خپلې سیمې کډه وکړي. د شاولیکوټ ولسوالۍ امنیه قومندان باچا خان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو له دې عمله دغه کورنۍ په زوره کډې کولو ته اړ کړي چې ولې د محلي پولیسو سره همکاري کړې. د امنیه کومندان په وینا وسلوالو د سیمې د وسیدونکو سره یو له ساته جګړه هم کړې چې څلور وسلوال طالبان پکښې مړه او څلور نور زخمیان شوي دي. کته هم د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دیاړه څنې دی ویلي خو ادای کړي چې په پنجوایی او شاولی کوټ کې یو شمیر محلي پولیس مړه او زخمیان کړي. د افغانستان د نور ولایتونو په چیر په کندهار کې هم د محلي پولیسو د تجهیز چاري په خورا چټکی روان دي چې ځای چارواکي او خلګي د سیمې د امنیت لپاره خورا مهم بولي. د دوی په باور محلي پولیس تر نورو بلد او د خپل سیمې او خلکو په کلتور شپوهیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ، مونږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د ښارونو او کلو بانډو خبرونه آزادۍ راډیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته د یو اس ام اس له استولو سره د آزادۍ راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو کولای شئ چې خپل خبرونه په پښتو او دری ژبو د اس ام اس لارې په 813 شمیره آزادۍ راډیو ته راولېږئ.
د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د آزادۍ راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
تاسو زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. دا هم د دې خبرې مجلې وروسته رپورت. د امریکا په متحده ایالاتو کې د ایران، سوریې او شمالي کوریا پر ضد ګرمې خبرې روانې دي. د سنا یو شمیر غړي په نویو بندیزونو ټینګار کوي. په دې اړه د یو سند نوی سند هم اعلان شوی. دا چې په دې سند کې څراغلی او امریکایي سناتورانو په اړه څه وایي، اسوشیټیډ پریس خبری اژانس په اړه معلومات خپره کړي چې تفصیل یې له فرید هوټ سیفی څخه اورو.
د متحده ایالاتو د ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو څخه څو تنه لویو امریکایي سناتورانو پر ایران، سوریې او شمالي کوریا باندې د نوو بندیزونو په اړه بحثونه کړي. سناتور مارک کریک د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د یو کانفرنس په ترڅ کې د متحده ایالاتو د پالیسیو اعلان وکړ. په نوي سند کې د سنا د بیلابیلو غړو نظرونه شامل دي چې څنګه باید پر ایران فشارونه زیات کړي شي. کراک د اسرائیل د یو شمیر پلویانو په وړاندې وویل د نوې لایحې څخه هدف پر ایران د نوو بندیزونو زیاتول دي. همداشان د ایران پر بانکي سیستم، انرژي او د حکومت پر پوځي سیستم د نوو فشارونو راوستل دي. کراک ویل د دې سند هدف د متحد ایالاتو لخوا اوسنیو بندیزونو ته زور ورکول دي او د ولسمشر اوباما له حکومت غواړي په هغو مواردو کې چې د بندیز د لګولو وړ وي اقدام وکړي. د سند چې د ایران، سوریې او شمالي کوریا د بندیزونو د پیاوړتیا په نامه یادیږي، عمده تمرکز یې د نورو هیوادونو پر شرکتونو په تیره پر چین د فشار راوستل دي چې د ایران د انرژي له سکتور سره همکاري لري. سناتور کریک وایي، زه له دې اندېښمن یم چې جمهور رئیس اوباما چینایي شرکتونو او بانکونو ته اجازه ورکړې ده چې دغه بندیزونه مراعت نه کړي او په ازادانه او غیر قانوني توګه چلند کوي. دوی باید داسې یو کار ونه کړي. نوې لایحه چې ټاکل شوې پر ایران بندیزونه پیاوړي کړي، هغه بنسټونه هدف ګرځوي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب سره همکاري لري. په دې بندیزونو کې د ایران ملي بانک او هغه مراجع چې له دې بانک سره راکړه ورکړه لري هم شامل دي. همداشان د لایحه شرکتونه ایران ته د هغه څه له پلورلو منع کوي چې ایران کولی شي د هغې په واسطه پر خلکو فشار راولي، چې په دې کې د وسلو عرضه، اوښکې بهونکې غاز، اوبه شیندونکي ټانکونه او موټر سایکلونه شامل دي. له دې وسایلو اکثر په مظاهرو کې د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره کار اخیستل کیږي.
آزادی راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له آزادی راډیو اورئ. د نن ورځ په خبرونو کې مو ورېدل چې په قندوز کې امنیتي مقامات وایي چې دغلته په خان آباد ولسوالۍ کې د دوهم ځل لپاره ډېر زیاته اندازه او خطرناک چاودونکي مواد نیول شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو په سبا ورځ خبرونو کې مفصل او وروستي معلومات اورېدلی شئ. شپږ نیم بجې شوي دي. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي.
با تشکر رضوان مراد. ساعت 6:30 به وقت افغانستان است. مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در این جریان است تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شما گزارش ها و مطالب شنیدنی داریم. در صدر گزارش ها خواهید شنید که سخنان که منشی عمومی ناتو امروز از پاکستان خواست در مبارزه بر ضد تروریسم گام های جدی تر بردارد و نشست سه جانبه بین مقامات افغان، پاکستانی و آمریکایی امروز در کابل پایان یافت. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر بالای مبارزه واقعی پاکستان در راستای سرکوبی تروریستان تاکید کرده است. 11 کارمند یک شرکت سرکسازی امروز در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار کشته شدند و یک مقام ایرانی کشته شدن یک تن از کارمندان تصفیه خانه ای را در شهر آبادان تایید کرده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر بالای مبارزه واقعی پاکستان در راستای سرکوبی تروریستان تاکید کرده است. حامد کرزی امروز در یک نشست خبری مشترک با منشی عمومی ناتو که به صورت غیر منتظره وارد کابل شد گفت که باید پاکستان قاطعانه با تروریسم مبارزه کند. اندرس فوگ راسموسن نیز تروریسم را یک خطر برای منطقه خوانده و روی مبارزه مشترک در برابر آن تاکید کرد. او از مخالفین مصالح دولت افغانستان خواست تا سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته و با پروسه صلح بپیوندند.
My message to the enemies of Afghanistan is clear.
پیام من برای دشمنان افغانستان بسیار واضح است. اگر شما به راه دهشت بروید هیچگاه پیروز نخواهید شد و فقط شکست خواهید خورد. حالا وقت است که راه صلح را در پیش بگیرید، با القاعده و سایر گروه‌های تروریستی روابطتان را قطع کنید، خشونت را سرکوب کرده و هم قانون اساسی افغانستان را بپذیرید. منشی عمومی ناتو همچنان گفت مطمئن است که سلاح‌های هسته‌ای پاکستان مسئول است، اما پذیرفت که در این مورد نگرانی وجود دارد. به گفته او ناتو وضعیت پاکستان را از نزدیک دنبال می‌کند. جزئیات در این مورد تا دقایق دیگر. وزارت داخله افغانستان میگوید 11 کارمند یک شرکت سرکسازی امروز در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار کشته شدند. وزارت امور داخله با پخش خبرنامه‌ای گفته است در این رویداد که در نتیجه تصادم یک موتر کارکنان شرکت به شرکت موسوم به نیسا با ماین کنار سرک صورت گرفت، 19 تن دیگر زخمی شدند. اما والی قندهار گفته که این حادثه 10 کشته و 28 زخمی بر جا گذاشته است. تا حالا مسئولیت این رویداد را کس و یا گروه به عهده نگرفته است. مقام‌های آیسف و رئیس جمهور کرزی این بمب‌گذاری را با شدید ترین الفاظ تقبیح کردند. در یک عملیات مشترک نیروهای افغان بین المللی در ولایت هلمند، یک قمندان ارشد طالبان با یک همکارش دستگیر شده است. این قمندان به نام مولوی محمد و همکارش به نام مولوی سید رحمان معرفی شدند. در اعلامیه آیسف گفته شده که این افراد مسئولیت صدور حکم قضایی از سوی طالبان بالای برخی افراد را در ولایت هلمند به عهده داشتند. نیروهای افغان بین المللی همچنان میگویند که این افراد اعضای شورای کویته بودند. والی هلمند از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. گلاب منگل امروز در یک نشست خبری گفت این رویداد زمانی در ولسوالی سنگین و شهر لشکرگاه رخ داد که قرار بود او برای نظارت از ادارات دولتی ولسوالی سنگین به آنجا برود. با گفته گلاب منگل دو تن از طالبان مسلح پس از این حمله کشته شدند. او به خبرنگاران گفت که چندین گلوله در موترش اصابت کرده است. آیسف از کشته شدن یک سربازش در جنوب افغانستان خبر می‌دهد. در یک خبرنامه‌ای که از سوی آیسف به نشر رسیده گفته شده که این سرباز دیروز به دنبال یک حمله کشته شد. آیسف هویت این سرباز را افشان نکرده و هم نگفته است که وی دقیقاً در کجای افغانستان کشته شده است. این هم خبرهای منطقه و جهان. در جریان سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، انفجار در یکی از تصفیه خانه های نفتین کشور رخ داد که آتش سوزی را به امراه داشت. عبدالرضا مهربان رئیس عمومی تصفیه خانه آبادان مرگ یک تن را در این رویداد تایید کرده است.
متاسفانه یک حادثه فوتی داشتیم بقیه حادثه دیدگان جراحت مختصری برداشتن که بعضا سرپایی مرخص شدن و تعدادی از این مجروحین تحت مداوا هستن که انشالله بعض اونها هم رو به بهبودی خواهد رفت.
پیش از این خبرگزاری فارس گزارش داده بود که در این رویداد 6 تن زخمی شدند. رسانه ها میگویند که شعله های آتش که از تصفیه‌خانه بلند میشد قابل دید بود، اما مامورین اطفائیه توانستند تا این آتش سوزی را در کنترل خود بیاورند. به گزارش فارس یک عارضه تکنیکی باعث انفجار در یکی از بخش های این تصفیه‌خانه شده است. وزارت داخله قزاقستان میگوید که در نتیجه یک انفجار 2 تن در شهر آستانا پایتخت این کشور کشته شدند. این حادثه امروز در مقابل یکی از دفاتر خدمات امنیتی قزاقستان رخ داد و در آن سرنشینان یک موتر کشته شدند. به گفته وزارت داخله قزاقستان، حادثه صبح امروز با تروریسم ارتباط ندارد. این اداره همچنان گفته است مواد منفجره که ظاهرا به شکل اتومات عیار شده بود، منفجر شده و 2 تن را در داخل موتر به قتل رسانده است. پلیس قرقیزستان میگوید که یکی از کشته شده های این حادثه یک مرد 48 ساله قرقیزستانی بود و مرد دوم هم یک 26 ساله تبع قزاقستان بود. برخی شواهد در محکمه امریکا ثابت ساختند که اداره استخبارات پاکستان در حملات سال 2008 در ممبئی هند دست داشته است. یک مرد امریکایی پاکستانی الاصل متهم است که پیش از حمله بر شهر ممبئی بالای برخی ویدیوهای شورشیان نظارت می‌کرده است. بعض اسناد در این مورد به محکمه امریکا در شهر شیکاگو پیشکش شده است. اظهارات دیوید هدلی دیروز پس از آن صورت گرفت که تهاور رنا، یک تاجر پاکستانی، به همکاری در حملات ممبئی متهم شده است. هدلی که عضو لشکر طیبه است در اظهارات خود گفته که اداره استخبارات پاکستان برای شورشیان لشکر طیبه کمک‌های مالی و نظامی را فراهم کرده است. هدلی همچنان تایید کرده که او از سوی ISI 25 هزار دلار را توسط جگران اقبال دریافت کرده بود. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید مخالفین حکومت لیبیا توافق کردند که یک دفتر نمایندگی خود را در واشنگتن افتتاح خواهند کرد. جفری فلتمن، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور شرق، این موضوع را در بنغازی، جایی که در کنترل مخالفین قرار دارد، ابراز کرد. به گفته او، دعوت رسمی در این مورد از مخالفین صورت گرفت و پذیرفته شد. در این حال گفته شده که شهر ترابلس، پایتخت لیبیا، که در کنترل نیروهای وابسته به معمر قذافی قرار دارد، توسط تیاره‌های ناتو بمباران شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش موافق نیست تا به سرحدات 1967 که پیش از جنگ شرق میانه تعیین شده بود بازگردد. او دیشب در سخنرانی خود گفت که امروز در کنگره امریکا چگونگی روند صلح میان فلسطین و یهودی‌ها را تشریح خواهد کرد. فردا من در کنگره تشریح خواهم کرد که صلح میان کشور فلسطین و کشور یهودی ها چگونه ممکن است، اما می خواهم یک موضوع را اطمینان بدم که همه باید به امنیت اسرائیل تمام شود و به امین خاطر اسرائیل نمی تواند به سرحدات غیر قابل دفاعی 1967 بازگردد. هفته گذشته باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، گفته بود که مذاکرات آینده سرحدی میان اسرائیل و فلسطین باید بر اساس سرحدات 1967 صورت گیرد. و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و همسرش میشل اوباما امروز از جانب ملکه بریتانیا الیزابت دوم رسما پذیرایی شدند. اوباما دیشب به لندن رسید و این سفر او برای جلوگیری از تأخیر احتمالی در پروازش بر فراز ابرهای ناشی از آتش فشان آیسلند قبل از وقت صورت گرفت. اوباما و دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، قرار است فردا با هم دیدار کنند. سپس اوباما در اجلاس 8 کشور بزرگ صنعتی جهان وارد فرانسه خواهد شد و به دنبال آن دیدار از پولند خواهد داشت. پایان خبرهای این ساعت از رادیو زودی.
سرویس خبری را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه این مجله خبری.
It is absolutely necessary that the Pakistani military and the Pakistan.
سخنان منشی عمومی ناتو را شنیدید که امروز در کابل از پاکستان خواست در مبارزه بر ضد تروریسم گام‌های جدی‌تر بردارد. نشست سه جانبه بین مقامات افغان، پاکستانی و آمریکا امروز در کابل پایان یافت. شاهدان عینی میگویند در نتیجه درگیری که از 3 روز به این سو جریان دارد، ممکن است ولسوالی دوآب نورستان از کنترل دولت بیرون شود. گروهی از سناتوران آمریکایی خواستار وضع تعزیرات بیشتر برای ایران شدند. گزارش های دیگر نیز در این مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام و شام بخیر. منشی عمومی ناتو و رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواستند در راستای مبارزه با تروریسم گام‌های جدی‌تر بردارد. اندروس فاگراز موسن و حامد کرزای امروز در یک نشست مشترک خبری در کابل حضور یافتند و روی مبارزه جدی علیه تروریسم تاکید کردند. احمد جعفر احمدی از کابل.
همزمان با پخش گزارش‌های مبنی بر افزایش بی‌اعتمادی برخی از کشورها نسبت به شیوه مبارزه پاکستان با تروریسم، منشی عمومی ناتو می‌خواهد پاکستان گام‌های بیشتری را برای نابودی تروریستان در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان بردارد. اندروس فاگراس موسن که در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی در کابل صحبت می‌کرد گفت که تلاش میکنند از راه‌های مختلف پاکستان را تشویق کنند تا برای سرکوب نمودن تروریستان اقدامات تازه را روی دست بگیرد.
It is absolutely necessary that the Pakistani military and the Pakistan.
این قطعاً ضروری است تا حکومت و نظامیان پاکستان در مبارزه علیه افراطیان دخیل شوند. از این خرسند هستیم که می‌بینیم ظرف چند سال اخیر مبارزه پاکستان علیه تروریسم و افراطیت بیشتر شده و اما ما با تلاش‌های بیشتر در این راستا باور داریم. ما از طریق تماس‌های نظامی و سیاسی کوشش می‌کنیم تا پاکستان مسئولیتش را ادا کند، زیرا این چنین اقدامات برای هموار ساختن مشکلات در افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
این افغانستان.
در بخش دیگری از این نشست رئیس جمهور کرزی هم به مسئله مبارزه پاکستان با تروریسم اشاره کرد. آقای کرزی گفت انتظار دارد که پاکستان به طور واقعی داخل میدان نبرد با تروریسم شود.
در حالی که پاکستان مورد حملات بسیار شدید تروریسم است، آرزوی ما ایست که پاکستان و کشورهای منطقه و همه ما یک جای به تمام معنا و به تمام جدیت و به تمام صمیمیت و از دل و براستی در از بین بردن لانه‌های تروریستی و تربیتگاه تروریسم و تمویلگاهشان و اونهایی که انسان اذیت میکنن و حقوقش زیر پای میکنن و اطفال مردم رو بکشتن و حرکت و بربادی خانه ها بیتن، کوشش کنیم یک جای تا اینها از بین برن و هر دو کشور ما و منطقه در امن و صلح زندگی کنن.
کشته شدن اسامه بن لادن در نزدیک اسلام آباد که به عنوان رهبر بزرگترین و نیرومندترین شبکه تروریستی کار میکرد، به باور برخی ها این ادعاهای مقامهای افغان و خارجی را درست به اثبات رساند که میگویند مناطق قبایلی پاکستان و حتی شهرهای بزرگ این کشور پناهگاه های امن برای تروریستان است. رئیس جمهور کرزی و منشی عمومی ناتو در حال خواهان مبارزه قاطع پاکستان علیه تروریسم شدند که مقامهای این کشور میگویند خود قربانی تروریسم‌اند و برای از بین بردن تروریستان از هیچ تلاش دریغ نکردند. اما با وجود این وعده های پاکستان، گزارش ها می رسانند پیدا شدن اسامه در آن کشور و این که گفته می شود وی 5 تا 6 سال را در پاکستان سپری کرده بود، سبب شده تا از میزان اعتماد حکومت افغانستان و امریکا نسبت به پاکستان کاسته شود.
احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌داد. در رابطه با تازه ترین اظهارات منشی عمومی ناتو اندروس فاگراس موسن، راس موسن در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل گفت پاکستان باید در راستای مبارزه با تروریسم گام‌های جدی‌تر بردارد. در همین مورد نظر یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان احمد سعیدی را در یک تماس تلفنی ساعت پیش پرسیدم و ای در این مورد گفت
بعد از کشتن اسامه در ایوتاوات پاکستان، حقانیت افغانستان جای خاصی خود را پیدا کرده، یعنی به اصطلاح زبان به دست افغانستان بر اون چیزی که می گفته درازتر است و پاکستان زیر فشار جامعه جهانی قرار داره، به خصوصا که تشتی فریب و نیرنگش از بام افتاده. زمامداران کابل باید از این فرصت ها در پالیسی و سیاست های خود درستتر استفاده کنند، چون افغانستان مورد توجه است. سفر راس موسن در کابل معنی از این را میده که اونچه که شما در کابل میگفتین حقانیت شما به اثبات رسید و اونچه که در پاکستان میگذرد تا هنوز نه تنها افغانستان بلکه دنیای متمدن و مترقی را پاکستانی ها فریب دادن. به باور من باید آقای راس موسن به پاکستانی ها میگفت که دیگر سلاح شما سلاح هسته‌ای شما محفوظ نیست. جهان باید راجع به سلاح هسته‌ای پاکستان تصمیم میگیرند. وقتی که میدان مهران در فیصل آبادی کروچی مورد حمله قرار میگیره، تا تیارهای اکتشافی از بین میرن بنان و پاکستان میگوید که از حضور اسامه ما آگاه نبودیم. میگوید معنای این داره که پاکستان دیگر قبر ملا نصرالدین است. بعد دنیا سر پاکستان تصمیم بگیره و سلاح هسته‌ای از این را تحت کنترل خود بگیره. اون چرا که من صحبت‌های آقای کرده شنیدم که صادقانه باید پاکستان مبارزه کنه. بدون شک پاکستان تا اون صادق نبوده و من حالا هم باور ندارم صادق باشه. فشار امریکا و جامعه جهانی میتونه پاکستان تحت فشار قرار دیده تا حدی اقل گامی به طرفی حقیقت برداره، اگر اندک هم باشه. اما اگر ما از این فرصتهایی که به وجود آمده و جامعه جهانی برای فشار برای پاکستان استفاده نمی کنیم، ما بلکه کسانی هستیم که بر علاوه که بر منافع ملی خود توجه نداریم، در سیاست گذاری ها هم به کوره راه اشتباه میرویم.
روابط بین امریکا و پاکستان خیلی پرتنش شده در روزا بعد از مرگ اسامه بن لادن. روابط بین ناتو و پاکستان را شما چگونه بررسی میکنین؟
من باور دارم که نظر به ضرورتهایی که امریکا و پاکستان داره و پاکستان پولهایی که از امریکا میگیره، این روابط خیلی دوامدار پرتنش نمیمانه. به خاطر اینکه امریکا در شرایط موجود جندار میره در منطقه ضرورت داره و تا هنوز او جندار و در منطقه نیافته. بدون شک ناتو هم از فرصتهای مناسب میخواهد این موقع استفاده کنه، از فرصتهای مناسب. اما اون چرا گامی را که امریکا برداره، من باور ندارم که ناتو علیهش عکس العمل نشان کنه. ناتو هم کشورهای اروپایی هم پا به پای امریکا بالاخره خواهد گذاشتن و پاکستان تحت فشار قرار داره و پاکستان در حال حاضر اجالتاً از این منجلاب اگر بر هم میآید بیرون هم میشه، ولی حیثیتش باخته هست، دیگر باید اعتبار گذشته خود نتونه به دست بیاره.
احمد سعیدی، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، در رابطه با اظهارات تازه منشی عمومی ناتو ابراز نظر میکرد. منشی عمومی ناتو اندریس فاگراس موسن امروز در کابل از پاکستان خواست تا در راستای مبارزه با تروریسم گامهای بیشتر بردارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. و اکنون هم گزارش در رابطه به نشست سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا که امروز در کابل به پایانش رسید. فتح محمد بها در این باره از کابل گزارش می دهد.
نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا در نوع خود دومین اجلاس میان سه کشور بود که به گفته مقام‌های افغان در جریان این نشست در کنار دیگر مسائل روی پروسه تامین صلح در افغانستان بیشتر تمرکز گردید. در پایان این نشست معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در جمعی از خبرنگاران نقش پاکستان را در پروسه صلح این کشور با اهمیت توصیف کرده و گفت که افغانستان از پاکستان خواهان اقداماتی است که تا اکنون انجام نداده است. جاوید لودین با ادامه افزود:
شورای عالی صلح ایجاد شده و در آن برای پیوستن اعضای گروه طالبان میکانیزم وجود دارد. مهم این است که حالا ما با استفاده از کمک پاکستان به پروسه صلح بتوانیم توجه و اعتماد طالبان را به این پروسه جلب کنیم تا به این روند بپیوندند.
هرچند آقای لودین با جزئیات نگفت که پاکستان چه نقشی را در زمینه یک جا شدن افراد بلند رتبه مخالفان به پروسه صلح بازی کرده میتواند، اما اظهارات او اشاره به گزارش های خوانده می شود که در آن گفته شده بیشتر رهبران مخالفان مصالحه دولت افغانستان در قلمرو پاکستان به سر می برند و فعالیت هایشان را از همان جا تنظیم می کنند. در این نشست خبری سلمان بشیر معاون وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که کشورش آماده هر نوع همکاری در پروسه صلح افغانستان است.
این یک موقف اعلام شده است که ما از پروسه صلح در افغانستان حمایت میکنیم. همچنان ما گفته ایم که این یک پروسه افغانی است و باید از سوی خود افغانها رهبری شود. پاکستان آماده هر نوع همکاری در این زمینه است که امروز ما در مورد صحبت کردیم.
در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا، انتونی وین معاون سفیر ایالات متحده در کابل گفت که مشکل افغانستان تنها از راه نظامی حل شدن نمیتواند. آقای وین از پروسه صلح افغانستان حمایت کرده، اما به برخی شرایط رئیس جمهور اوباما در این بخش اشاره کرد.
رئیس جمهور نیاز برای هر نوع مصالحه جدی را با صراحت گفته است که طالبان باید با القاعده قطع رابطه کنند، خشونت را محکوم کرده و به قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند.
نخستین اجلاس از جانب افغانستان، پاکستان و آمریکا به سطح وزارت‌های خارجه این کشورها حدود 3 هفته پیش پس از کشته شدن اسامه بن لادن در اسلام آباد راندازی شده بود. مقام‌ها در وزارت خارجه افغانستان میگویند سومین سلسله این نشست‌ها به زودی در کابل راندازی خواهد شد. این نشست در حال برگزار می‌گردد که به دنبال کشته شدن اسامه بن لادن فشارهای بین‌المللی بر پاکستان بیشتر شده تا در زمینه از بین بردن مراکز مخالفان دولت افغانستان در قلمرو آن کشور و ترغیب آنان جهت پیوستن به پروسه صلح این کشور اقدامات جدی نماید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. 6:50 به وقت افغانستان است. جلسه رؤسای ادارات بخش احصایه کشورهای عضو سازمان ایکو امروز در کابل برگزار شد. مقامات اداره احصایه مرکزی افغانستان میگویند در این جلسه بالای این بحث میشود که کشورهای عضو سازمان ایکو چگونه میتوانند در بخش احصایه با هم همکاری کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش میشنوید که سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
اداره احصایه مرکزی افغانستان از آغاز سروی جدید خبر می‌دهد که هدف آن مشخص ساختن میزان فقر و ناداری در این کشور خوانده شده است. عبدالرحمن غفوری رئیس این اداره به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که می‌کوشند این سروی در سراسر افغانستان اجرا شود. با گفته آقای غفوری با اجرای این سروی دیگر نهادهای دولتی افغانستان می‌توانند در جهت حل مشکل فقر و ناداری در این کشور اقدام کنند. رئیس اداره احصایه مرکزی افغانستان با ادامه چنین گفت:
عمدترین چیزی که به دست میاریم موضوع فقر است که ما میخواهیم سطح فقر پیدا بکنیم و سه ماه اول از او آغاز شده و در حال پایان یافتن است و دیگه هر سه ماه ما این را کار میکنیم سرش تا سال پوره شود، در پایان سال گزارش یا راپورش تقدیم میکنیم.
عبدالرحمن غفوری گفت که طی چند سال گذشته از سوی این اداره در بخش‌های اقتصاد، زراعت، صحت و بعضی موارد دیگر احصایه‌گیری صورت گرفته است، اما وی ناامنی‌ها را مشکل بزرگ در برابر سرشماری نفوذ در افغانستان می‌داند. آقای غفوری این سخنان را در جلسه رؤسای ادارات بخش احصایه اعضای کشورهای عضو سازمان ایکو در کابل گفت. با گفته وی در جریان این نشست 3 روزه روی این مسئله نیز بحث می شود که احصایه‌گیری چگونه صورت گیرد و کشورهای عضو سازمان ایکو چطور می توانند در این بخش با همدیگر همکاری کنند.
چطور می توانیم هماهنگی را بیشتر بسازیم، ادارات احصایه‌ای خود را تقویه بکنیم، چطور می توانیم روحی همکاری را بیشتر تقویه بکنیم، چطور می توانیم هماهنگ باشیم، چطور می توانیم در رابطه با بدست آوردن دیتا یا ارقام خوبتر، واضح‌تر، روشن‌تر با وقت ما کار بکنیم و زحمت بکشیم.
حدود 7 ماه قبل نیز نشست به اشتراک متخصصان بخش احصایه کشورهای عضو سازمان ایکو در کابل برگزار گردیده بود. با وجود آنکه اداره احصایه مرکزی افغانستان میگوید که بجز از سرشماری نفوذ در بخش‌های دیگر احصایه‌های درست وجود دارد، اما در این حال برخی‌ها میگویند نیاز است در افغانستان در بخش‌های مختلف احصایه‌گیری صورت گیرد، زیرا با استفاده از این احصایه‌ها برای اجرای بسیاری از کارها و فعالیت‌ها در این کشور پلان‌های کاری ترتیب می‌شود.
رادیو آزادی را میشنوید. شاهدان عینی میگویند در نتیجه درگیری که از 3 روز به این سو جریان دارد ممکن است ولسوالی دعاب نورستان از کنترل دولت بیرون شود، اما مقامات دولتی این ادعا را رد میکنند. طالبان در گذشته ادعا کردند که کنترل این ولسوالی ولایت نورستان را در دست گرفتند. شیرشاه هم در گزارش میدهد.
ولسوالی دواب نورستان غربی با خطر سقوط مواجه می باشد. شاهدان عینی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند از 3 روز به این طرف هزارها تن از طالبان جمع شدند و با پلیس در آن ولسوالی می جنگند. علاوه قماندان امنی ولسوالی دواب به رادیو آزادی گفت خبر سقوط ولسوالی دواب درست نمی باشد، بلکه در جنگ با طالبان تا به حال 3 تن از طالبان کشته شده و سلاح‌هایشان نیز به دست ما آمده است. همچنان مدیریت معارف و شفاخانه دواب نیز تخریب شدند و گفت تعداد مخالفین در حدود 600 تن می باشد که همه آنها از نورستان می باشند و می گوید
مخالفین
مخالفین 50-60 متر به ولسوالی نزدیک شده بودند که از سوی پلیس علیه آنها اقدام صورت گرفت. با همکاری مردم ما مخالفین را عقب راندیم. 3 تن از مخالفین کشته و سلاح‌هایشان نیز به دست ما آمد و 2 تنشان زخمی شدند. یک نقطه حاکم را تصرف کرده بودند که در نتیجه عملیات ما منطقه تصفیه گردید و مقداری از مهمات و سلاح‌های آنها نیز به دست ما آمد. در نتیجه این جنگ مدیریت معارف ستامه و 2 دکان تخریب گردیده است. امیرحمزه هادی معاون شورای ولایتی نورستان گفت حکومت باید قوای تازه‌دم و تجهیزات دیگر را به منطقه بفرستد، چرا که با پلیس دواب تا به حال هیچ نوع کمکی صورت نگرفته است. و میگوید وقتی که در دواب جنگ آغاز شد تقریبا از 3 روز به این طرف شورای ولایتی اقوام را جمع کرد و در بین آنها جرگه کردند. آنها جرگه را قبول نکردند و امشب جنگ آغاز شد. تعداد مخالفین تقریبا به 3000 تن میرسد. گفته میشود که اطراف و اکناف پارون مرکز نورستان را نیز مخالفین تصرف کردند و مردم میگویند اگر دولت همچو غافل باشد شاید نورستان از تصرف دولت کشیده شود. مسئولین نورستان حتی از طریق مطبوعات چندین بار از دولت مرکزی خواهان کمک گردیدند، اما به گفته آنها تا به حال هیچ نوع کمکی صورت نگرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. یک تبعه افغان که چند سال پیش در امریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود، دیروز از سوی یک محکمه فدرال امریکا به حبس ابد محکوم شد. بشیر نورزی متهم به داشتن روابط نزدیک با طالبان هم است و گفته می شود به تقاضای ملا عمر رهبر طالبان با صدها طالب کمک کرده است. آژانس خبری اسوسییتد پرس در همین مورد گزارش نوشته که فشردهان را از زرغونه منگل می شنوید.
یک تن سران قومی افغان به نام بشیر نورزی که چند سال پیش با اغوا به امریکا برده شده و در آنجا به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود، حال از سوی یک محکمه فدرال امریکا به حبس ابد محکوم شده است. بشیر نورزی که یکی از قاچاقچیان مهم مواد مخدر در جهان محسوب می شود، در ماه اپریل سال 2009 به جرم دست داشتن در قاچاق و عرضه مواد مخدر محکوم شناخته شد. نورزی متهم به این هم می باشد که برای حفاظت از کشتزارها و کارخانه های مواد مخدر خود در افغانستان بین سالهای 1990 تا 2004 به طالبان اسلحه تهیه می کرد. به گفته تارنبالان امریکایی، نورزی برای همکاری با مقامات امریکا آمادگی نشان داده بود و پیشنهاد دادن معلومات در مورد طالبان را هم برای امریکایی ها کرده بود. به گفته تارنبالان امریکایی، نورزی در سال 2001 میلادی بعد از آن که عملیات نیروهای امریکایی در افغانستان آغاز شد، این خواست ملا عمر رهبر طالبان را پذیرفته بود که برای حدود 400 طالب که مشغول جنگ در مقابل ائتلاف شمال بودند، اسلحه تهیه نموده و آنها را اکمال کند. هلن سدلر، وکیل مدافع بشیر نورزی، گفته است نورزی نباید محکوم گردد زیرا وی قاچاق مواد مخدر به امریکا را تنظیم نکرده است. خانم سدلر از محکمه استناف خواسته است بالای قضیه نورزی غور کند. به گفته سدلر، اگر این تقاضای وی قبول نشود، بستر محکمه امریکا رجوع نموده و خواهان غور روی قضیه بشیر نورزی خواهد شد.
زرغونه منگل گزارش میداد. با زرغونه منگل میمانیم و اما با گزارش دیگر. تعدادی از اعضای سنای امریکا خواهان وضع تحریمات جدیدتر علیه ایران شدند. این سناتوران روی سند بحث میکنند که تقویت تحریمات بر ضد ایران، سوریه و کره شمالی نام دارد و هدف آن وارد کردن فشار بالای شرکت هایی است که با سکتور انرژی ایران همکاری دارند. آژانس خبری فرانس پرس در همین مورد گزارش دارد که فشردهان را از زرغونه منگل میشنویم.
چند تن از سناتوران ارشد امریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در مورد بسته جدید از تحریمات وسیع بالای ایران، سوریه و کوریای شمالی بحث کردند. سناتور مارک کرک به روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس در مورد پالیسی امریکا در واشنگتن اعلان کرد سند جدید شامل نظریات مختلف اعضای سنا در مورد این است که چگونه باید فشارها بالای ایران را افزایش داد. کرک در حضور تعدادی از حامیان اسرائیل و دیگران گفت هدف از لایحه جدید افزایش تحریمات بالای ایران و هم وارد نمودن فشارهای جدید بر سیستم‌های بانکی، انرژی و نظامی حکومت ایران می باشد. کرک گفت هدف این سند تشدید بخشیدن تحریمات موجود ایالات متحده می باشد که از حکومت اوباما می خواهد در موارد قابل تحریم اقدام کند. تمرکز اصلی این سند که به سند تقویت تحریمات بر ضد ایران، سوریه و کوریای شمالی مسما می باشد، وارد نمودن فشار بالای شرکت‌های کشورهای دیگر مخصوصاً چین است که با سکتور انرژی در ایران همکاری دارند. سناتور کارک گفت: من نگرانم که اداره رئیس جمهور اوباما به بانک ها و شرکت های چینایی اجازه داده است که بدون مد نظر گرفتن تحریمات آزادانه و غیر قانونی برخورد نمایند. آنها نباید چنین کار را کنند. سند جدید که قرار است بر اساس آن تحریمات بر ایران تقویت یابد، شامل هدف قرار دادن ارگان های می باشد که با سپاه پاسداران انقلابی ایران همکاری دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:59 دقیقه به وقت افغانستان است. آیست آیست به پایان این مجله خبری و پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. ما امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک امان امیرزاده با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و خواب راحت به شما آرزو داریم، اما فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود روی همین امواج. تا آن دم خدا نگهدارتون.